السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې دیرش دقیقې دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدې 15مه د جنوري میاشتې 15مه. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لږ تر لږه 99 افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یکشنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبه په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشي پر مهال په یوه لارۍ کې موندل سوي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي که نه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي. د نیول سویو پناه غوښتونکو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو اکثره افغان کډوال هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوامداره مرستو ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې کورنۍ کولی سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په هیواد کې د لوږې مخه ونیسي. په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه اندېښنه داسې وخت شول کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري کچه لوړه سوې ده. ټاکل سوی د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی سبا سېشنبه 15 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک په خپله ایکس شبکه کې له ټولو خصوصي بانکونو، شرکتونو او وړ پانګوالو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دې اقدام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتل دي. دغه بانک په داسې حال کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان کړی چې پرون د کابل په شهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ او 80 پوله تبادله کېدی. سپینې مڼۍ پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونې د دواړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړې کړي چې د غزې ناکراري شایي ټول سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 9مې چې په غزه کې جګړه پیل شوې تر اوسه 23,918 کسان وژل سوي او تر 6,000 زیات نور ټپیان سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وار بیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم یې د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې 9 سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا PKK له غړیو سره په نښته کې وژل سوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل سوي 24 اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا PKK کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د PKK وسلوال له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکی رسنوی خبر ورکړی و چې انقره د شنبه په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د PKK ګوند 45 اهداف ویشتلی دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسي ملکي وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسیې روغتونونه د درملو لکه انټیبایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسیې تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولی. پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجر غل څه وخت وروسته دوه کاله پوره کیږي. د څه باندې اتیا هیوادونو استازی د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فرمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د یکشمې په ورځ رسنیو ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل له روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیه دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح سوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالي کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه په 15 توپونو 55 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونه کې واوریدل. د دې یو ساعت خپرونې په راپورونو کې اورئ. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې زرګونه لارې غذایی مواد هر میاشت نورو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي.
موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
ګڼ خبریالان او نور فعالان وایي چې په اسپانیا کې د قبولي اسناد لري خو لا هم لېږدول سوي نه دي. د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم لارې تړل کېدل پاونسنه پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي.
پډرور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتل شي او نه کابل لتل شي. کدل ته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزه ورته لګی او فری ورته لګی. بس ډرور ته به هیڅ تکلیف نه.
نورستان کې د ګڼو کانالونو او بندونو په اړه وري.
د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالۍ کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ په لګښت سره بندونه او کانالونه جوړیږي.
ایران هغه دوی خبریالان خوش کړی چې د ماسا امینی د وژنې په اړه عکسونه او راپورونه خپره کړي وو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 8,500 لاری مواد د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لېږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پرتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته سوې ده. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. WFP یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. WFP ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د 2,500 لارې مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایي مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګه د موادو د لیک دیا لوجستیک د برخی مرستیال بشارت احمد د موادو د لیک باب پیو پیغام کې ویلی موږ د خپل څنګه لخوا نورو بشر پالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایي مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لور پرتو سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال د واورې د اورښت په خاطر ډیر وخت تړلي وي او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. ډبلیو ایف پی مخکې خبرداری ورکړی و چې تیر کال د کافي بودیجې د نشتوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو ایف پی ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړي او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واک کې ورنه کړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې دننه او بهر په لسګونو خبریالان او نور فعالان چې اکثره یې ښځې دي وایي چې هسپانیا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري خو له 2 کلونو راهیسې په کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. دوی ادعا کوي چې د کوډ نمبر او د مرکې لپاره برېښنالیک هم ورته راغلی خو بیا هم په افغانستان، ایران او پاکستان کې په بېبرخلیک حالت کې شپې سبا کوي. عابده سپوږمۍ تفصیل لري.
دا 25 کلنه افغانه میرمن چې خبریاله ده د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړې او د ښځو د حقونو ملاتړې ده وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له سختو حالاتو سره مخ ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې همدې ستونزې له امله یې د پناه غوښتنه کړې خو په تېر 1.5 کال کې یې په کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی. دا میرمن وایي چې د هسپانیا په بلنه پاکستان ته تللې وه خو د پاکستان د لنډمهالي حکومت له پرېکړې وروسته چې له پاکستانه یې بې اسناده کډوال ایستل بیرته کابل ته ستنه شوې او اوس په پټه ژوند کوي.
یوه ستونزه دا ده چې زه ځاني امنیت نه لرم او وایم چې اوس به طالب راشي او ما به یوسي. زه له خپلې کورنۍ څخه لرې ژوند کوم. د ښځو د حقونو ملاتړې د ژورنالیستې او ورزشکاري په توګه زه دا غوښتنه کوم چې زما قضیه دې وسیړل شي تر څو زه مناسب امنیت ولرم
تا از همیت درست برخوردار باشم.
سنم کبیری چې د ښځو د حقونو یو افغانه فعاله ده هم وایي چې د څه باندې 1 کال راهیسې په پاکستان کې بې برخلیکه ژوند تیروي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل کومې ادارې چې هسپانیا ته یې د دوی د لیږد چارې پر مخ وړلې د مالي ستونزو له امله وتړل شوه او اوس نوموړې او لسګونه نور سخت او بې برخلیکه ژوند تیروي.
پخوا به د تی وای تی اداري کارونه او قضیې بشپړولې او خلک یې بهر تلیږل خو د ادارې ستونزې پیدا کړې او اوس د مالي ستونزو له امله دغه اداره تړل شوې او یو شمېر خلک بې برخلیک پاتې شول. د انتظار موږ له ډېرو روحي او رواني ستونزو سره مخ کړو. کار نشته، روزګار نشته، زموږ ماشومان زده کړې نشي کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې هم افغان خبریالان او فعالان له ورته برخلیک سره مخ دي. زهرا عزیزی خبریاله او مدني فعاله ده چې دا مهال په ایران کې د هسپانیې ویزې ته انتظار باسي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
در اینجا ما تنها نیستم بلکه خبرنگارهای دیگری هم هست.
دلت زه واسه نیم دلت نور خبریالان هم شته چیز ما پسیر پده حالت گیدی او مقل دیرو سنزو سره لسو گریوانیو مونگ نه واسه دسپانی سفارت تا بلکی نور و سفارتونو تا هم مراجعه کردی هغوی هم مونگ پتا مپریخیو او هیچ پر مختق نشته.
په ایران کې میشت یو افغان خبریال امید پویا چې ځان په دغه هیواد کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون مشر معرفي کوي. ازادي راډیو ته وویل
د 40 یا 50 څخه زیات خبریالان دي لا هم مخ په زیاتېدو دي. د هغو شمېر چې ستونزې یې درلودې بیرته افغانستان ته تللي او نیول کېدلې جلا مسله ده. تر 30 زیاتو کسانو د هسپانیا له سفارت څخه د کوډ شمېرې ترلاسه کړې. له بده مرغه د دوی په کارونو کې هېڅ پرمختګ نه ده شوی او ډېره موده پرې اوښتې. زه فکر کوم چې په ایران کې د هسپانیا د سفارت کار ډېر ورو روان دی.
مخکې تر دې هم په امریکا، کاناډا، بریتانیې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو درلودونکو زیات شمېر کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې مقصد هیوادونو ته د دوی د لیږد په بهیر کې د ځنډ له امله شکایتونه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او بیکارۍ د ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه اخیستو په موخه د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، چې یو شمېر یې اوس هم مقصد هیوادونو ته د تګ په تمه دي او ځینې یې د کوربه هیوادونو له پریکړې وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې سره هم مهاله بیا له پاکستان او ایران څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر زور اخیستی، چې دغه افغان کډوال یې نور هم اندیښمن کړي او غوښتنه کوي مخکې له دې چې دوی افغانستان ته ستانه کړل شي، د دوی د پناه غوښتنې کیسو ته دې زر تر زره رسیدنه وشي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت مخالفو وسلولو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا کړي دي. د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفو وسلولو ډلې ادعا کړي چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد د یو برید خبر ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپلو وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یو شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله واله مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ارزګاه اینا با عملیاتو دست میزنن و دی
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیری یا چارواکي په نخښه کوي. موږ د دوه کلو څو میاشت په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
بسیار پایدار و مستحکم نه دینیم.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وه چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د دریو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمېرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعاوې کړي، خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
او سم د سیمې په اړه د ایران قضایه قوې د دوو زندانی سویو شیزنه خبر اعلانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. الهام محمدی او نیلوفر حمیدی د یک شمې پورز تر اولسو میاشتو بند تیرول وروسته په موقت توګه خوشی سوی دی. د ایران دغه دوی ښځینه خبریالانې د مهسا امینی د وژل کېدو پوشش له کبله نیول سوی وی. تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اوری.
الهه محمدی او نیلوفر حامیدی هغه ایرانی خبریالانی دی چې هر یو په دیارلسو او دولسو کلونو بند محکوم وي او د یکشمې پورز د وثیقې په مټ په موقته توګه له ایوین زندانه خوشې شوې. په خواله رسنیو د دغو دوو ښځینه خبریالانو د خلاصون یو ویډیو خپره شوې چې پکې له خپلو دوستانو او کورنۍ سره روغبړ کوي. ایران دولتی رسنیو د دغه واد د قضایي قوې په حواله د خبره مورکړه چې د خزینه خبرلانې بهر تلتلو منه دي. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ایسنا خبري اژانس له قوله راپور ورکړی چې نیلوفر حامیدی او الهه محمدی د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یو د 100 میلیارد تومنو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا دوه ایرانی خبرلانې د هغه څه لپاره چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیانې وي. الهه محمدی او نیلوفر حامیدی تیر کال په ایران کې د هغو لاریونو په ترڅ کې ونیول شو چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شوي. د شرق ورځپاڼې خبریالې نیلوفر حامیدی د مهسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی و چې د تهران په روغتون کې کوماته تللې لور مهسا امینی غېږ کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د مهسا امینی اړوند پېښې لومړنی انځور او د نیلوفر حامیدی وروستی پوسټ و. همداراز د هم میهن ورځپاڼې خبریاله الهه محمدی هم سقز ښار ته تللې وه او د مهسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبري پوښښ د اغلی محمدی د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حامیدی او الهه محمدی نیولو هم پراخ کورنۍ او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو له بیا غوښتنو سربېره د دو خبریالانو ولس میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی مړینې په دې هیواد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 9000 کسان بندیان شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ترانزیتی مالونو پر مخ د تورخم د لارې تړل کېدلو په بنسنه پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمن کړي. د غلار د شنمې پورز د دې لپاره وتړل سوی چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د یو موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو کولی سوی چې له پاسپورت او ویزې پرته له خپلو بار وړونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور.
د پاکستان کاستم او وفاقی تحقیقاتی ادارې اف آی اے د جنوري 13 نیټې رئیس په تورخم دروازه افغان ډرورانو لپاره یو وار بیا د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. د دوی ګاډي رئیسار کړي او له بغیر سفري اسناد وي پاکستان ته نه را پرېږدي. افغان طالبانو هم د تور تګام پورته کړی او پاکستانی ډروران او ګاډو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته ورداخل شي. د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دواړو غاړو ته د مالونو ډک پسلګونه گاډي ولاړ دي او دواړو خیز تجارت ورسره ودرېدلای. په تورخم کې یو سوداګر او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وای چې زیاتره سوداګرو د تازه میوه او سبزیو گاډي دواړو خواو ته بیرته وګرځول او اوس به دا مالونه په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابږي. بیا چې واپس دا منډی لاړ شي دا منډی کې څوک نه اخلي. که اخلي په نیم ریټ باندې اخلي نو په نیم ریټ باندې به خرڅوي او نو کرایه به مخامخه گاډی والے لورکې تورخم لاړ شي بیرته راشي. اتیا پیسه دا چانس دی چې دا په دې تجار باندې دا هر څه کوم نه کنه دا تاوان شو. په چې هر څومره مال د لوټ کړی نو دا تقریبا چې د ځان باندې تاوان وګړي. نه ډریور اعتراض کا نه ایکسپورټر اعتراض کا نه کلیرنګ ایجنټ اعتراض کا ویزی خلاف نه دی. دوی د ویزې په حق کې دي خو د ویزې چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات په کې ټایم په لګي بس دا ختم کا به زیرو پوینټ د ویزا ورته لګي. خو ډریور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په زیرو پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزا ورته لګي او فری ورته لګي بس ډریور ته به هیڅ تکلیف نه.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خواو چارواکي د غستون زاد خبر وتر خبرو لاره هوار کړی
ډرایوران پر روډ باندې ګاډي ولاړ دي ډیر تکلیف کې د افغانستان په خاورا باندې پاکستانیانو ډرایون ته ډیر تکلیف دی او د پاکستان په خاورا افغانانو ډرایون ته تکلیف ډیر دی په کار چې دا تکلیف ختم شي او دا سره کینی هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګی نو زدا د دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توقع لرم چې دواړه سره کینی په دې باندې بیٹکو کا تورخم کې چې څومره ډرایوران دي د افغانستان ډرایوران دي او پاسپورتونه ټول ایکسپایر دي د بده مرغه د پاکستان حکومت دغه ته ویزم نه ایشو کوي د کوم ای ویزا چې دا انلاین ویزا چې کله دی اپلای وکړه بیا ټریکینګ آی ډی راشي نو په هغه کې دوه مهینې مولګي درې مهینې مولګي
د جنوري په 15 نیټه هم په تورخم کې دوړخیز تجارت په ټپه ولاړ دی او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه شوای د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سواري افغان ډرایورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستی د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی وو خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشا 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې بغیر پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په نورستان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په 9 اداري واحدونو کې د څو بندونو او کانالونو د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي د دې پوینه د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګار کسانو ته د کار زمینه برابره سي دا هم په ډیره تفصیل
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي د یاد ولایت په 9 اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه جریبه ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابر شي د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په نهو بیلابیل ولسوالۍ کې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي چې له جملې څخه د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس خونزاده له لوري عملا چارې پیل شوې
د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په ولایت کې د آبادی او بیا رغونې کارونه پیل کیږي د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشیدی راته وویل په ولایت کې ډیرې کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شو پروژو سره به لېوې خوا شاړو زمکو ته وبورسیږي او له بل پلو به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال او تقریبا 3.5 میلیون په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم کانتیو ګندې په خوانه داسې پروژې هم پلی شوې نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی نو دا ځمکې دی لاندې راځي تقریبا سل کلی پایوکابات شهر نو په مارا او برکلی ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي
د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پوخا پسیر شکایت کوي چې دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو لپاره غرزبولي او تر اوسه په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
تاسو لا پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارکون سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه جناز محمد خبره کوم د واز خار ولسوالۍ څخه. دا پاکستان یو دهشت جوړ کړی دی. هغه خلک چې شناخته کارتونه دي څلور اویا وم د پلورو راشن کارتونه دا شان لري. په دغه باوجود څو داسې یو دهشت جوړ کړی دی چې ټول خلک نیسي 50,000 10,000 100,000 دا نفر هغه جنوري سر کارتونه جنوري او خلک یې مجبور کړي دي خلک دې ته نه پرېږدي. د تاج راډیو په توسل سره د وزیر اعظم لچیف آرمی اسټاف او نورو سیاسي ګوندونو څخه دا خواهش ده چې دا ظلم دې ودروي او دې ظلم څخه دې لاس واخلي. تاج راډیو په توسل سره دغه پیغام رسول غواړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر ډټور کډرمونه درن کار کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. دا چې پاکستان په 13 ورځو کې 13 میاشتې کې دا چې پریکړه کړې چې ټول هغه کډوال په خاص توګه افغانان کډوال چې دغه د خپل سیمې څخه په زور هړې نه نه ټایم دا د پوره سوې ده. شاید په دې 2 ورځو کې دویم عملیات پیل کړي. زما په فکر باندې دا یو سخت ظلم دی، سخته جفا ده چې دوی د افغانستان سره کوي. دا یو اوریدونکي یا د یو افغان په هیڅ باندې زه را اسلامي امارت باندې دا ځخ کوم چې کوم هغه د دوی کډوال چې د تزمش په سیمه کې پر سرحدو باندې هم دی خو د افغانستان په سیمه کې ځنه د یلمن په سیمه کې او ځنه په هغه خوست و هغه ولایتونه کې چېستا دلته د دوی پاکستانی ډېری خلک ستا چې دلته دوی مځکې او جایدادونه لري. نو د دوی څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم هغې خواته ورواړي د اسلامي عمارت د مسؤلینو څخه. دا هم دلته پرېنه ږدي ځکه چې د دوی زموږ کسانان هلته نه پرېږدي. نو دوی هم دلته چې دي دا رسمي شناختي کارتونه یا هغه پاسپورټونه چې دي نه لري دلته زیاته راک لرم په دې سیمه کې ژوند کوي. نو د طالبانو د مسؤلینو څخه مې غوښتنه ده چې دا هم باید ورته واړوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر پر رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولای شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لار پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدا ګرزند هوټل خو درته کراغلاس وای په خیر راغله شیر زمانہ.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا څومره خنا وخت دې کړی استاد په موټر کې ګرزند هوټل. زما خو دې دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې. دلته زمونږ استاد په وطن کې دا نوای کار دی. آفرین دی وی
سړی مشه شیر زمانہ. سترګې مورو خانه څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب. زه خو څه میلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشې شیر زمانه، په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب.
کور
مو ودان اوسه.
ښه ده چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا دا واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. واه واه بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاری چې په ټول ولایت کې به بلا داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی، ښکلې ودانۍ ده. والا
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه، دا ځای خو دې کتلو دی. والا
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وي؟
ماسسی او سیمینار ته لیږلی وم، دا ډیره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډاک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویا.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډیر خوښ دی. ډیر د کار خلک یاستئ، خدای مو آباد اله. چې د کوم کار لپاره اراده وکئ خامخا تر سره کوئ.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو، تاسو راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه ښکلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ وسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مورته پیدا کړو.
رښتیا وایي؟
والا سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې، دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي دي. ولی تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بې غمه اوسېږي.
خبره ده،
د ملک اصغر خان د کور وده، دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده. باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله
باور وکړئ، دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خان، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دی پکې چلیږي کنه؟
کله کله کلی ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
مه کوه، دلته به دیم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړې، هم به درنه ډوډۍ اخلم او هم به دې د موټر کرایه درکوم. شیر زمانه، دا دې خیالي ملوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او نیت خو مې کړی دی. څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا، څومره ښه. حاجي صاحب، مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکړم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. دغسی چې څوک مې له ونه ویني. نه نه، ټول د شیر زمان خواته راټول شوي دي. تو صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. څومره ګرم دی. تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا دې دا خوش. تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی. ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي. له خیره
کور دې لغلې ډک شه. په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړ. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والا کو ډوډۍ تیار ده، هله نو کار مو بس کی. خانو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
فیروزه، نن په داسې سزا درکم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تاسو ما روزي کې لاغته وهله، اوز بتا تم خندر کی
وان چا گلا راشه د ډوډۍ په تیارولو کې را سره مرسته وکا
وان دا د دې سي درغلم غم باندې کې ګورا
دسترخوان اوار کی الا شابس او ګونچا گلا زرنج گلا دا د ورجو خوري ها خواته کی دا ګوري
سوق چې ډیره ډوډۍ خوري یوازې د کینی سوق چې کا بخوري په ګوري د دوت په کسان کینی
ډوډۍ ډیره دا چورت مو وهي
واده کې زماده کمرې مخې ته مرزه لګلا راکته
یو خستاله دی ویډیو نه ډیر پتنګ څه ته مو مړېش ماري ظالم
خدا چې دی استاد فیروز هوټل شته کنه دومره ډیرو ملمنو ته به مو ډوډۍ کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې ها
نوش جان موشا بسم الله کوي
استاد دادا نن استاد هوټل شرینی خرو خدای دې په کار کې برکت واچو ټول خواړه دې خوندور پخې کړی دي
دانډی والانو هوټل دانډی والانو لپاره دی چانډی والان خوشاله وي زه هم خوشاله یم وای تور تو تان لتا قربان دارو دوا موشا تاسو ورکه نه ده
خیر اوسه
شیخو به کم نیوی چی نار گولا
نه نه اصل دیر دی ولی دسته و خطای غنچه گولا و دی اخنه که در بانی خوالی را ماتی دی خیرت رو بایی
خیرت من را مره می وحالی زکه خوالی شما
دی دوارو کتغونه دیر خواگه و مزدار دی هم دی استاد فیروز او هم دی چنار گول پا گوتو مبارکت شا ما تا خودی کلی دوده دیر خواند را کن پا تیره چه ازاد فضا کیوی
چنار گول خو ماشالله تکلاش پاس دی خو استاد فیروز تای بل سو پخی
دی استاد فیروز کمال هم دی که دی چه کن تکره اشپزی پیدا کرده دی هوتل خواده باید تکره اشپز پخی کی
چه دست ما در بلو ولی تروز کار و نکه
غن چه گلا تا چه کم در روز ما پا دیگونو که واچول اغا کار نکوی بیغم آوسا
سر دستی شی دارو
ما ولی دلی غنچا گولا خ کار دی و نکه ستا جگلا ما سر دا نزم آده ملمانو سر
خوش دروغ لبانه ما وایا ما ستا پا دیگونه که اسم ندیا چه ولی
تا چه ده کم طبیب ندارو اغسطی اما غراتا ویل او حقا در تا داشت دارو در کردی دی چه ده تاوان پزای انسان تا گتا رسوی نن خود دا کار وکه خو بیا پا جوان که داسه ونه که
نن می لخیره ده کار اول ورز ده اوز نو لخیره سر هم ده خپل ځان رئیسیم او هم ده خپل ځان پیاله زنو لوستا فیروز و شاغا و خیالی گل و نورو نچکم یا اوی چه ځان تا کاروبار جوڑه ولی شی ولی زی نشم جوڑه ولی دو رازی چه دری تلور سوا افغانه کار و کما باس می دی وایم چه پسرم باد کما باس می دی سور چی او رد خوه کما حالای بیاتی چڑی نورونا تبرونا مور آوڑای چه تیره کم و خلکو حالای ران شای
تو داره چه ده مسکل نکتا شما چه ده غصه پیاده پا دی کچو که غاگو کم
حالای تبرونا مور آوڑای چه تیره کم و خلکو حالای ران شای
دا سمره غط سپای ده یا الله خیر که
کچه کچه
و خلکو دا سپای ده چا ده وی تڑای چی ومی نخوری
اوهو دا خود دلار پمائز که راتا و داری دا
کچه 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 وایو برانی سید پچه
آنه چی می خوڑم و خلکو
کچه کچه
اللہ اللہ بخیر راتا چکوالا اوه جو مکرم آو والا آلی اللہ دا خوی دیر شو بلکرما اللہ مردار چیز پیا تا سبر چی دا بکا خو می پیا دسمار چیز جب کمی و دا گلتا اللہ تا چیزا بکنی و تا لما مرشوام دا چمرا دارد کئی دا سپای لکا چلی و نای و و خلکو آلائی چلی و نیس بی و خوڑا
لا حولو والا چه دا چینا گل چرت غیب شو موبایل میتز کار نکوی دا با چرت تلیوی یه چو کم تینا خبر ندی والا اصی نچه مریض وی آمون تینا خبر نیو امیده دا چینا گل با چرت تلیوی اصی نچه مریض شوی وی
ایس نپویگم پلار جانا هیچ چا تا ایت سندی ویلی ناچا پا ورک شو کسی خبر وی نو پا بل چا با می پخلی کرده وی
او والا که خبر وای چې چنارګل نه راځي موږ به کاریګرو ته پخلای کړای وای
دا څومره بیغمه بنی آدم دی. وای زه په تمه ته بیغمه.
نه نه زما خو ورته اندېښنه شوه. چنارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پیژني، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ شوی وي.
نه نه خدای دې نه کوي
چې بایسکل یې چیرته نه وي ټکر کړی. چندانې بلد هم نه دی.
نه بابا بایسکل یې سم صحیح زده دی.
ښه نو اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږې پاتې نه شي. امید زویا داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي. پیسې به موږ ورته ورکړو. هله زنګ ورته ووهه.
سمه ده پلار جانه، دستي ورته زنګ ووهم.
هو زنګ ورته ووهه چې زر راشي، بله چاره نه لرو. ټاکنده غرمه ده او کاریګرم وږي دي.
سمه ده. دا دې زنګ ورغه.
سمه ده زویا.
سلام علیکم استاد فیروزه، پلار مې وایي چې له ګرځنده هوټل سره دې ژر سلامت ته راشه. چنارګل چیرته تللی دی؟ ته راشه چې دې کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکړو.
سمه ده، دا دې دستي ځان رسوم او لاره کې به د چنارګل پوښتنه وکړم.
زه ښه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال واخلو.
یالا خیر.
دا څوک دی؟
چنار ګل وروره ته یې څه تر باندې شوي، بیا دې ځان پسې شیشه ژوبل کړی دی.
هو دا پخه خو ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وکړم، الله یې غمی وکړی چې لیوانی کېږم.
رښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله دا خو ډېر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه، هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بله ډاکټر صاحب، ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چنارګل خو پیژنې؟ وایي چې لیوانی سپي خوړلی دی. دا چې سپی به لیوانی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پیژنې؟
تا به نو څوک نه پیژنې.
څه فایده، سپی خو نه پیژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې را باندې رحم ونه کړ.
نه هغه خو سپی و، هغه هم لیوانی، څنګه به پیژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
اخ دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پیچکاري راته کوی.
هو پیچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزیست نه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې د غلې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. اخ وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما بایسکل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې بایسکل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
او هغه مې د سپي له ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم. زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې نو ما راوسته.
اوهو دا خو چنارګل ده.
ولکه دا څه در باندې شوي چې هره ورځ ځان زخمي کړی؟
الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوانی سپی خوړلی یم.
څه لیوانی سپی؟ الله وی تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخو رښتیا وایم کنه چې لیوانی سپی څوک وخوري هغه بنی آدم هم لیوانی کیږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسینم ورته وکړي.
والکه ماته پوری کلی کے میں رانا باسکل پاتے دے چیچو کے پٹنے کی خیر دے وزراتا رائے بڑا اللہ
ما خطاسو تاویلی چی سڑالی وانا شوے اوسی زمادو دب بائسکل چا تو اچ بائسکل بے عمل تا ولاڑی وقت بچا بڑی لیوانا نور توری کسپین
اوہو آگا خونچا گل نہ دائے لکھا مربی دا سرا خوش دائے
پخبلا دے خوانی دا سیور خطا و تیز را روان دے
اے تصابر چی ویڈیو ای وکم کائی زران چپاشو پو ویڈیو کی خبراشی
خیر غوڑا والا کا چی چپاشی خو مڑکی گی کنا
یو کس کوئی لاستغل ہے پا زران چی کینا والے لکھا چی کم غال مالی نی والے دے
اورورا غال مال ندائے چنار گل دے
دانت سبائی چنار گل خو خپل بایسکل بولائی بو
اے قسم دے چی چنار گل دے زی پا کمرہ کی وینم
دروغ موایا دانو کمرہ نبیخی مایکروسکوپ شو
آقا دے رانیج دے شو وی گوری چی چنار گل دے کنا
تاسی لک سبرو کئی چی رانیج دے شی
خیر وغوار آقا دے راورا سی
حالا مرستا و که او خلکو چه چنار گل زخمی شویده لیوانی سپی خواله لیده
یالا خیر حالا چنار گل لخکتا که
حالا بیچاره چنار گل دا خو دیر جو بل شویده
غلا شومیده دا ولی دی لاس و پخی ور تردلی دی دا خو زخمی شویده تا خوی خلم ور تردلی دا کنه
دخدای لپاره رانه لره که او خلکو دا فرزانه خور لکلینی کمی راوستا ویلی لیوانی سپی خواله لی
یا اللہ خیر اس نو لیوانا شو ہے دا خوالا دیر خطرناک خبر شو
زبای لامدی لری ویڈیو ہو کما
نا نا ور خطا کی گئی مو دوم را شر نو نلیوانا کی گی غنچا گولا فرزانی سوال چی واکسینی ورطا کڑے ہو کنا
دانا ننی ورا غلی چنارگر نی بیرون لحما سر اولی دا او کلی دوی ار سر آنه ایر جول حماتم ویل چی پلار دروانی چاکونی لگی چی کشتا با دی بور خراب کی نونو زم نیم خبر چې واکسین ورته کړی که نه
و خلکو که لیوانی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیوانی کیږي ولې ورخطاستئ
هو رښتیا وایې باید ورسره مرسته وکړو بس همدا یو چنارګل راپاتې دی
تاسو لږه مرسته وکړئ چې له زرنجې لاښکته کړو که نه
غونچه ګله د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص که نه
سمه ده خو زه ترې ډېر ژارېږم پام سره به خلاصه کما نو سو کما دسه کلک ده دغه ده خلاصه میکلا
اوه وای وای وایم کول بلا غلی ډکشه زه خو جوړ تیار یم ای غون چکلا وایم خدای دې به خو بس په دې سلام
داده دا سړی خو روغ جوړ دی هسې خوشې ګډې وړې وای
تاسی راضی چې زرن نه راکته کو
ما ته خو چندان جوړ نه ښکاري نو تاسو پوهېږي او دا چنارګل
هر څه شي وي زمونږ د کلي نازه ولای دی اهله امیده زویه اهله مرسته وکړه چې راکته یې کو زر کوه
سمه ده پلار جانه
هر څه زما په ویډیو کې راغلل دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی پکې لټګۍ نه ځان روغ کوي
غونچه ګله تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې خو زه به دیم چاره وکړم تصبر چه لگه منده خوب پتام وکم
ملک سیب از دو خواهیم لده خواهی شروع تیر شا او گوره سنگه لزان سرقه گیگی
آسی بیزای ما مداره وا ونی سپلار جانا چرا پور تایی کو
سامده ونی سزویا
اکا تایی
زوام چه شپیت اربانه خواندوار شروع او خرو نو روغ جوڑ بشی لخیره احلا زویا دی خواتا
ساخ اکش پور تایی که پلار جانا
سامده
احلا
درون دے والا
اگر اختیا خبر ہے چوئی لیونی درانے بھی
تیر ځل مې پلار داسې ورخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی وو دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکړم
څه زما ډالۍ
هو تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیده ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم
مننه شیر زمان کاکا
زما لایق کسان ډیر خوښیږي او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پې خوشحالیږم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لیپټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
هو ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانه، دوی دې وطن راتلونکي سرمایه دي.
خیر یو سی، خو بیا هم دومره ضروری نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه پرې خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بے شکه چې هغه وړه ده، خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانا هیڅ مې باور نه کیږي، مننه کاکا جانا، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډیره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي، تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډیره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به ډیر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
صبر، دا اسناد یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګیږي؟ لکه چې اوس هم رانه خفه یې.
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کړې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګیږي لکه چې خټاره شوې. خیر، تا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چلو دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې میر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته وزې با چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانه هم زموږ تر څنګ ده.
ښه ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه، چې وروستۍ شپه دې ده، سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانې سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته پکار شوې ده، زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانې سره کار کوي او که بل ځای.
هو، ما له فرزانې سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې، باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوت څه خبره مو شور دی و وړو
چنار گل کاکا ته د ملالې تو ګوره منې را ناغست د نه راکی
ملالې ولې دې له شمس نه مڼا خسته ده
چنار گل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کلا نا ولې وبس کی کلا نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر اختیا چ ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یواز زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغه شي
دا خو آسانه کار دی د هیلو وړانګ ډراما دی ووري ټول به پوه شي
وا وا څه ښه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې هوښیاره ملاله یې که د هیلو وړانګ ډراما ووري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ